سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسیس موخه کنه فرای راټینګوري دا خبري خبرونه خبرونه پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د 54 افغان غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبر کړي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې راچوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلې په میاشت کې اته ویش افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبې د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د ده په وینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندیو شیانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې دا یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز زبرید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره وسلواله نښته پیل کړه. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټرې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیته وتل. د عمان په کوربتوب د پل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبې افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلویښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړه. افغان عبدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د غراس کریم جنت 18 ناسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړل شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي یې وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا سه شنبې د اکتوبر په 15مه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شي. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا ادعا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې به یې په اړه وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
که استبلیشمنت ته غاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینوال خبرې اورو.
د کرکټ ډیر شوقي یم. نه ګراوند لرو نه څه شی لرو. خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو ښه میدان هم نشته چې هلته لوبې وو. ډېرې ستونزې سره مخ یو بالحالان وو.
وړاندې به د دوی ځوانانو یې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کېږو. ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زافرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو په خبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګاش په وخت د یو پریکړلیک په اعلان سره پیل ورسېده ورزو حدیث پردیسته د پریکړلیک روستي جزئیات اورو
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لوی جرګه تیر شپه نا وخت پایته ورسیده جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د غراز ویل چې په پریکړلیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمه پریکړه دي جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 15 روپیو تر اخته کول او د بې ځای شو کسانو بیرته خپل سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړه کړې وي جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري د چارو شنون کې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله شاباس
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ څو کومز د چا سره ښینو دا غي په فیصله مطابق به کار کوي دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن به کیږي ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوشوي هغه به کیږي دا سن چې څوک وسه سیستم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کېدل اوس به نه کیږي
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلی خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون د جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د میدان وردګو ولایت یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندۍ او موجوداتو لاکاسې او فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسی زینورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم اخیستو بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلم اخیستو ډیر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمیر خبريالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبريالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبريالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبريالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشوي قانون په تطبیق او خلقو ته د دې قانون پر سوالو کې
سرال دی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. پس مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدل شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغوه کولو غوښتنه کوي تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان وحید الله سربلی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلن فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګه په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سي ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې څرنګې د اورښتون پر انګړه د غراست مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوی و. دغه پوز په وروستیو میاشت کې لګڼوګڼي پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبل څلور اسرائیلی سرتیری ووجل سول او ګن نور ټپیان سول. دا لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوی یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د 2023 کال د لوګې پنړیوال رجبندې کې د نړۍ د 28 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګې پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 128 هغو هیوادونو چې لوګې پکې جدي ده د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 10.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمال دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. 4 اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 1 کال کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاری. خود طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداري ورکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم لویدیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بهتیتۍ او بینصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو اخیستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسؤلینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسؤلینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بینصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخسته په ایران کې. تقریبا لس ورځې دوه ورځې په ایران کې تیر کړې، اړه پاسپورټ هم راځه واخسته او برته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس موږ څه مصرفونه شوي. تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زارۍ د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټري ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کی درته 25 دقیقې بس لر خو ترغه وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. دغه وزارت ویاندو ویلي چې دا قانون به په تدریجي ډول باندې عمل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري ایجنسی ویلي چې دغه قانون په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ دی. یو هالنډي چارواکي ویلي هیواد له ازبکستان سره د رچو افغان پرمختونکو د سولف په اړه پرې موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ و د یک شپې پر سره پور کړی و چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې کولای شي ازبکستان قانې کړي چې رچو پرمختونکو ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوی جرمني په درستي کول ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر د چهارشنبې پرز د نور جزئیات لور کول پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه سره کېدو په حال کې ده. له دې وړاندې سویس او جرمني یو شمېر افغان کډوال د چې د دوی په خبره مجرمونه بیرته افغانستان ته استولي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې برید کړي او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نه خودل په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوال د پولیسو یو مرکز څنګه وتل او له پولیسو سره وسلوالو نه ښکته پیل کړه. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. او افغان ابدالیان نن وتوانېدل د درې اړخیزو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د عمان په کوربهتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر ورته ماتې ورکړه. تمه ده چې سبا سه شنبه د اکتوبر په 15 افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزو لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. جرګې د پاکستان له پاوز او وسلولو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240000 کېږي په ناوس لول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یو پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ لشته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
بیا هم دې بحث ته شرق لس د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهمې موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزند د بدایي سو کورنیانو بهتر اتاک، پر اقتصادي مسایلو باندې، په مسایلو کې فرزند د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی روسي د جاسه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلي شي، او دا رقم لکه تاسو اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به د هرې ځلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون او افغانانو تګ راتګ اجازه درلوده، له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحال کیږي. دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکارا وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نمنو بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلې هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دوړو خلکو د دوړو د کرش د دوړو خواج کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې دا سی فیصله بکیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې ور باندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو تور بخشي، او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته، د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال، او دا ډېر یو مثبت تصویر او نړیوالو ته پرېښوي، ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټول مهم زموږ خپله پښتني ټولنه ده، چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان، دغه اعتماد، دغه امنیت چې د خوندو دومره یو به شایبې او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر میشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټول خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون وو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. ښاغلی بازی، پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز دخوا د پولیسو دخوا ډول ډول فشارونه راوستل سول؟ ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې؟
په دې کې خبر خو ډېره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو هغه کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت، په ډېر ستړیا، په ډېر خواري راټوله کړې وه، دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلې شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سوات د پېښور جلا ساتلې دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلې ده، د هرې منطقې خلک یې بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله، په دې کې چې دا کمه ډیټا راله، په دې کې چې کمی فیصلې رالې، ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتله چې دا جرګه وسی. د دې دپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله، زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي، که چې پر دې هم د دوی دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حملې وکړې چې یو ځلې سامان غلا کوي، کومه خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې، خیمې غلا سولې، بل وارې چې راله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو، کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې، زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو څخه پاړکو اعلان کوي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یې خو دوی به نیسي، هر ځای چې وړلې تارچر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونو پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سموږ مخامخ سولو، ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کوسول نو دغه کمی فیصله چراله د دې د داتا کو درلودله. دلته ځین خلکو مختلف اندیشنې خودله، خود پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې مکه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي، د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسېدل ډیر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډیر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی، هغه وس موږ پر خصیمه باندې د نوی جنگ تیاریانه روانه کړي دي، د نوی جنگ نوی جنگ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي، پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړي دی، د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجل کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه زی دې ځکه نه غوښته
بازار سب لیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولبل خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونی مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونی تاسو په سمانه غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کومه کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو ځین خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه چی دی جرگی تا مرزو یا نزو پا جرگی که دون وکو یا نون وکو چکالا دا جرگی وقت رانی دیسو پا دی دی پوست ولی چی دا جرگی که طول افغان دا ماکوم خاور افغان طول پا دی که دون کهی او دا خبر دیر سنجیده خسته دا نو پا دا والا بندی دا تحریک انصاف چکم گوندی پر آغا بانیم دا پنجاب استعماری ریاست یا دا فوجون لخوا دا چو میاستو یو کریک ڈاؤن روان دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وی دی وسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي کدا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج پر جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی خو کله چې دی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخته سي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملی چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دی دا کار وکړي
ډېر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلما کړو خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو میرمن رالی ولی په دې اړه ته خبرې وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کوم ستونزې شریک کړي د برخوالو سره
زه خپل شخصا دا خوند څخه چې پر ګران باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر و د ورو څخه د دوه نفر سره په تماس په اړه کې کوم د هغه ارز او یا دا یا چې ودغه کې و جرګې ته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و خطونه لیکلی و او دغه مشر ته د لیک په هیڅ حاصل و چې د هغه البته هغه داتا چې د رسوله تقسیم شوله د هغه وروسته به دوی خپل خواهشات ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورته نور هم اصلاح کړي او بیا د دوه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځیو د په بار وطن کې د شونځي د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک کې خو د شوزو د خپل اولادو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي هغه موضوعات چې دا څخه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک او د شونځي پرانستلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو
ډیر مننه مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي په دې لنډه موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل د هر څه څنګه تاسو مستند کړل
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی زموږ غوښتنې همدا وي چې ورکسي خلک پر دې باندې موږ په حمله کار کړی وو بیا ټارګټ کلینګ پر دې باندې موږ په خوام کار کړی وو انفور ډیسپیرنس پر دې باندې موږ په خوړ لشکار کړی وو او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سو ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي دا داسې مستند ډاکومنټری دا یا ډیټا دا چې د نظر مثال زده کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي
پنځه زره لوی چاودنی کې موږ پنځه اویا زره شپږ سوه پنځه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې هرې چاودنی کې چې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنی هلته موږ بقاعده رپورټ دغه شوی دی، بیا چې کم کسان وژل شوي دي دغه نوم د پلار نوم چې اوس یې کور چیرې دی د اوس د ده وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنو کې دی معذوره شوي دي، یعنی دا ټوله ډیټا چې ده دا شپږ سوه ټیمانز موږ د شپه ورځ دا دوې درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډېر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي و ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغوی موږ سره ډېر زیات کومک وکړي، موږ د چمانو سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه چمانو کار کړی دی، نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکو کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایمو چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلیمنت و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسو څخه بیا به نو دلته د مسولیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا ته لاس سل په سل کې نه دي نه به پیژي چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي، څه رقم دغه به وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کومه دغه رسوي کومه نقطه رسوي دا ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې د دغه د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د هغو څخه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
ښاغلی بازای، د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه وه، هم سندرې وې، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې. دغه هر څه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، ته ماته تنظیم راکې، احتیاط او اتفاق راکې، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات چې ځي زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات تتلو یا بدغه تتلو په ډولونو پراتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانه به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړي چې کومه جرګې سره موږ ته وکواتوله داسې فیصلې رالی، اوس د دا فیصلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټه ټاکلې ده هغه د پاره موږ به ان شاء الله د دې سره بالکل د یو عسكر په شان غورزنګ ولاړ وي. د غورزنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کول موږ به د هغه د عملي کولو په والله باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې د جرګې په کمی فیصلې دي د دې په عمل کولو کې چې هر ځای است د مر سره کومک وکړي.
ډېر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډیر ژمن ملګری زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه و چې آیا دا جرګه به مخته ولاړ شي، آیا دا به فیصله وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغې نه معلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت د خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بل اخره د مشر په خانوال بیا چوندل یو دې بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټول کارون او ټول فیصلې او ټول شان پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي. او دا په راتلونکي کې فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عجیب نمال پدیده ده، زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي.
ډېر مننه.
مثبت قدم.
ډېر مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلی ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید.
جگر زم لیوانے پو چگر زم لیونه